د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر در سره یم. د خبرونه راشد خټک جوړه کړې ده او پکې د شلمې پیړۍ د وروستیو څو لسیزو د یو مهم لیکوال او شاعر سید گوهر په اړه له پوهانو سره خبرې کړې دي. د سید گوهر د نورو کتابونو ترڅنګ یو کتاب ډیر زیات شهرت لري چې پټه خزانه فی الحقیقت نومیږي. راځئ چې د خبرونه واورو.
دا مشال رادیو ده.
سید گوهر د شلمې پیړۍ په وروستیو لسیزو کې د پښتو په غزل کې نوي خیالات، نوي بهرونه، نوي رجحانات او نوي ترکیبونه متعارف کوونکي شاعر دی. د شاعرۍ سره سره د کره کتنې او سړنیز کارونه هم کړي دي. په اردو کې هم د لوړ معیار شاعري کړې ده. د اردو شاعرۍ ټولګه پسې دیوار، د پښتو شاعري سیرې لمن کې امید او اوبو کې تګې د هغه په ژوند چاپ شوي وو. د پټې خزانې په هکله سړنیز کار یې د پټه خزانه فی الحقیقت په نوم په کتابي بڼه چاپ شوی وو. خو د عام اولس سره کرکتونکو او علمی او ادبی حلقو هم د پښتو غزل د یو سرلاری پیس هغه ته دغه مقام ور نکړو کوم چې د ارواخاد حق جوړېدو. د هغه ډیر ملګری او لیکوالان د دې علت دا ښیي چې هغه په مناسب وخت خپل شاعري چاپ نکړه. سید گوهر په کال 1905 کې په لورلای یا بورای کې زیږیدلی و. لومړی زده کړې هم هلته کړې وې او بیا یې دولتي وظیفه ترلاسه کړه چې د هغې په سلسله کې په نورو ښارونو لکه کراچۍ، ډیر غزي خان او اسلام آباد کې هم پاتې شو. په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې ډاکټر برکت شاه کاکړ د هغه د وظیفې په حکله مشال رډیو ته وویل.
گور صاحب د چکم د کارو کنه نو کار خو د داسې وې بارډر پبلسټي و اداره وکنه چې هغه خصوصا د سویلي پښتونخوا چکمې پښتون میشته سیمې وي او د بارډر ایریاز دا خبره ده. دا هغه سیمې دي چې د ریاست سره هغه رنګه په انتظامی توګه باندې تړل سیمې لکه د پاکستان یا د ریاست چکمې مرکزی سیمې دي. د دغه چکمې علمي و ادبي او سیاسي او کلتوري چکم حالات د دغه سبتول او د دغه بیا د چکم اداره وا د دغه ته لیکل او رسول بعد بنیادی کار د دیده. دلته چې کوم د سوړ جنگ روان و نو دغه سوړ جنگ په دوران کې چې کوم یو بیانیه تخلیق کیدله د بارډر وابلې غاړې ته، د هغه بیانیه د رد کول لپاره چې کوم یو علمی او کلتوري او تعلیمی او ادبي کار روانو په هغه کې ظاهر خبره ده د دغه ادارې کارم بنیادی تور دغه و نو دغه سره وابسته و. په دې حق له باندې دلې په بوري کې پات سوې دغه نه پس کراچي سمدا لیدې د روسي چکم د پوسټینګ وغه په اسلام آباد کې. نو ارزه چې د تللی دی د کوم بنیادی چکم شناخت یغه د یواده په توګه باندې پات سوې دي. کدیب کراچي کې پات سوې دي نو هم ال تدیر زیات ادیبانو ریاض تسنیم او رحمان بنری او د نږدې سره پات سوې دي. اسلام آباد کې دی بیا نو نور اسلام سنگر او ډیر نور د اسلام آباد چکم شاوخوا شاعران دي، دا غوي د په صحبت کې د په مجلسونو کې پات سوې دي. ډیر زیات اغیز یې اوس اثر ور باندې پد سوید.
د یو نوښتګر غزلګو په هیڅ د سید گوهر د مقام په حکله شاعر او نولنګار عارف تبسم مشال رډیو ته ویل.
سید گوهر صاحب خو زما په خیال باندې د پښتو چکم جدید غزل تورته ویلای سي او هغه غزل سی هغه خصوصا د شلمې پیړۍ په آخري ارباش تورته ویلای سي، د آخري 15-20 کال ورته ویلای سي چې په دې کې د پښتو په غزل کې که یو چا نوي ترکیبونه راوړي دي، که یو چا نوي بهرونه راوړي دي، که چا د غزل کوم معیار دی هغه د اردو، چونکه غزل موږ ته د اردو لارې څخه هم راغلې ده، هغه معیار ته رسولې ده. نو په هغه کې یو چې دی هغه سید گوهر دی، بلکې په سرخیلو کې زس مرمه سید گوهر او له سید گوهر سره سره سید خیر محمد عارف صاحب، دا دواړه چونکه نزدې دوستان هم نو دوی به اکثره په غزل کې د غزل پمځکه کې، د غزل په بیر کې، د غزل په تراکیبو کې، په نیو نیو کافیو کې تجربه کولې. او زه خدا په داوا سره ویلای سم چې ډېر داسې دغه پسته چې کوم لوی لوی شاعران په جنوبی پښتونخوا کې پاتې شوي دي، نو هغوی هم د غزل بنیادی زده کړه د سید گوهر او له دې سره سره د سید خیر محمد عارف له غزلو څخه کړې ده. ځکه چې ډېر داسې نمونه شته، زه نو مخسل نه غواړم، چې هغوی به د گوهر صاحب غزل ته کتل، د عارف صاحب غزل ته به یې کتل او بیا به په هغه طرز باندې د غزل لیکلو کوشش کولې. نن هغه ډېر لوی نمونه دی، خو کله به هم هغه دا اعتراف چیری ونه کې. نو سید ګوهر چې دی هغه یقینا په جدید پښتو غزل کې، یعنی جدید پښتو غزل د نوي تراکیب په معنا هم، په فکری لحاظ هم او په فنی لحاظ باندې هم کمی اضافه کړي دي په پښتو غزل کې. هغه به ډېر کم شاعران تا ته پښتو ادب کې دننه لاسدر سي چې هغه دي دومره ښه اضافه د پښتو غزل ته ورکړي. زما خیال دا دی چې د سوید ګوهر په غزل کې چې کم کنټریبیوشن دی په جدید غزل کې او د غزل په نوي تراکیبونو کې، د په غزل کې دننه نوي فکری او فنی پراختیا چې کوم هغه ور کړی ده، داغه مثالونه پکار دی چې موږ اوس هم د اردو او سپکم نور ژبه کې په فارسی ژبه کې غزل لیکل کیږي، لاغه سره نمایار په یو لحاظ باندې کتلای شو او داغه پرتلیزه جاج ور سره اختلای شو. یقینا د سید ګوهر د غزل معیار تر ډیرو زیات شو د نور ژبو شاعرانو تر غزل ډیر لوړ وی. زما خیال دی چې داغه کنټریبیوشن ډیر زیات ځانګړی دی، ډیر زیات منفرد دی او ډیرو خلکو بیا داغه پسو موږ ما پخپل او زمارنګ نور ځوانانو ډیرو په خپل د سید ګوهر لغزل زخه د غوی له شاعری زخه زده کړ کړي. نو زما خیال دی چې جدید غزل کې دا کنټریبیوشن هم ډیر دی چې نور خلکو داغه تقلید کړي او غزل په هغه معنا باندې جاری ساتلی په کم انداز باندې چې سید ګوهر یو معیار تر رسولې و.
شاعر او لیکوال رزق فهیم مشال رادیو ته وویل چې سید ګوهر د پښتو غزل ته نوې رنگ ورکړی دی.
گوهر صاحب یو ډیر متحرک او زما دا خیال دی چې هغه د جدید غزل په سرخیلانو کې شمیرل کیږي. په جنوبی پښتونخوا کې خصوصا هغه وخت د غزل ته توجه وکړي، زما په خیال باندې پښتو غزل په یو داسې کیفیت کې ولسی هغه تر هغه روایتي چوکاټ نه راوتلی. نو دا د گوهر صاحب هغه ګرجدار شخصیت اوسې هغه پښتو غزل ته په یو نوي زاویه وکتل او زما په خیال یو نوی ذایقه یې ورکړه د غزل، نوي کالبونه متعارف کړل، نوي تجربې وکړلې هم فنی او هم فکری. نن سي د جنوبي پښتونخوا یا په پنجمو کې د کوزي پښتونخوا غزل یو مقام تر رسیدلې ده، د کراچۍ ده که د پېښور ده که پورته د سوات ده او که بیا د جنوبي پښتونخوا ده. زما په خیال د دې غزل په ارتقا کې د ګوهر صاحب کردار سي دی دا نفي کېدلی نه سي، منها کېدلی نه سي. او په خپله د ده غزل هم دومره متحرکه او جانداره ده چې نن هم ته د ده غزل وایې که نه، هغه شعرونه هغه غزلې چې ډېر څلوېښت کاله له مخه ده لیکلي دي داسې معلومېږي لکه بیخي تازه چې وي، هم د کیفیت په لحاظ، هم د احساس په لحاظ او هم د فکر په لحاظ باندې. نو ګوهر صاحب یو د پښتو جدید غزل په سرخیلانو کې شمیرل کیږي.
په اسلام آباد کې د کډزم پوهنتون د سیمایزو څېړنو مرکز مشر ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې د سید ګوهر تر ټولو لویه کمزوري دا وه چې خپل شاعري په خطوګه خلکو ته ونه رسوله.
سید ګوهر صاحب زمونږ د عصر ډیر اهم شاعر دی او زیات یې غزل لیکلی دی. د غزل لیکلو وجه هم دا ده چې ګوهر صاحب ډیره ښه مطالعه لرله او د غزل په تکنیک پوه و، د غزل په رموزو، په نزاکت او په نسبتونو، تلازمو، اشارو، علامتونو په راوړنه باندې ډیر د هغوی ګرفت و. نو غزل یې چې لیکلی دی ډیر د اوچت معیار غزل یې لیکلی دی. البته زه دا پکې ویل غواړم چې ګوهر صاحب خپل کتاب په صحیح موقعه چاپ نه کړی شو، ډیر وروستو چاپ کو. دغه د شاعرانه مقام او حیثیت پیژندلو خو په رسالو اخبارونو کې شوی و، خو په صحیح طریقه په بشپړ توګه د شاعر په حیثیت هغه خپل مقام په خلکو ونه منلی شو. او دغه اصلي وجه زما ذهن کې دا ده چې په خپل وخت یې کتاب چاپ نه کو، خپل وخت یې خپل ټوله شاعري ولس ته ونه رسولی شو. ډیر لیټ یې چاپ کو، ډیر په ځنډ یې چاپ کو. خو دې کې هیڅ شک نشته چې ګوهر صاحب د فن لمخه د غزل ډیر ویاړلې شاعر دی، ډیر غختلې شاعر دی او د خلکو توجه ورته کمه ده، د نقادانو شارحینو توجه ورته کمه ده. او د کمې توجه وجه هم دا ده چې ګوهر صاحب خپل شاعري په خپل صحیح وخت نقادانو ته هم نه ده رسولې، ولس ته هم نه ده رسولې. خو نن هم که مونږ د هغوی کتاب چاپ دی، که نن هم مونږ د هغوی کتاب کې شاعري ګورو او د غزل جاج یې اخلو، نو مونږ ته اندازه کېږي چې غزل او سید گوهر صاحب یو بل ته ډیر نږدې دي. د غزل په فنی حوالہ گوهر صاحب ډیر مضبوط شاعر دی او ډیر گرفت لري د بیان په انداز. دا سب کوم ځانګړی دی، سټایل یې هم ځانګړی دی، خپل علامتونه استعاری لري. په مانوي لحاظ د گوهر صاحب موضوعات چې دي هغه هم اهمیت لري. یوازې د حسن او جمال شاعر نه دی، د ټولنیز شعور او د عصري غوښتنو ترجمان شاعر دی. نو زه بیا هم په مجموعي طور ویلی شم چې گوهر صاحب زمونږ د عصر ډیر اهم شاعر دی، باید چې نقادان، محققین، شارحین او علمي طبقه ورته متوجه شي او څنګه چې هغه د لوړ شاعر حیثیت لري چې په هماغه توګه مونږ اولس ته ورسولی شو، تشریح کړی شو. هر څوک مجموعه وروسته چاپ ده، خو اوس د هغوی شاعري دستیاب ده، هر چا ته رسېدلی شي. د مجموعې د چاپ نه پس هم د شاعر په حیثیت گوهر صاحب ته ډېره کمه توجه شوې ده. د علمي طبقه نه باید چې دغه توجه وشي او دغه لوی شاعر، ډېر اهم شاعر مونږ دریافت کړی شو.
په باچا خان پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې سید گوهر په داسې وخت کې غزل ولیکلو چې زیاتره رومانی شاعرانو نظمونه لیکل او د غزل مخالفت یې کولو.
شلمه پیړۍ کې په سر کې چسرنګ رومانویت اردو پښتو ادبیاتو ته راننوځي، نو دلته ورسره سمه د غزل او د نظم جګړه هم مخې ته راځي. او خصوصا دا جګړه خو اردو ادب کې مونږ ته ډېره ښکاره په نظر راځي. د جوش ملی ملی آبادی دی، مولانا حضرت موهانی دی، او د نورو خلکو په منځ کې چې کومې بحث مباحثې شوې دي. رومانویت پسندو بنیادی طور نظم ته توجه زیاته ځکه لرله چې هغوی خیال چې کومې ستونزې، کومې شړې د ژوند چې دي هغه نظم او غزل نشي پوره کولی. او هغې په ځای چې کوم روایتي یا د روایتي فکر یا د کلاسیکي فکر سره تړلي شاعرانو د هغوی په خیال غزل د انساني د وجود، د انساني روح او د هغوی د وارداتو د کیفیاتو په ښه توګه ترجمانی کولی شوه او د فرد نمایندګي یې کولی شوه. همدغه شان په پښتو ادبیاتو کې هم که مونږ وګورو، په لومړي سرونو کې که تاسو غني خان وګورئ، سید رسول رسا، فضل حق شیدا، اشرف مفتون، او بیا د ولسی ادبی جرګې چې کوم شاعران دي چې په غیر کې مجذوب صاحب دی، کامل صاحب وګورئ، یا داسې ورسره نور کلندر صاحب پورې، اجمل خټک پورې، د ټولو خلکو د غزل په ځای نظم ته توجه اړولې ده. البته یو واحد په دغه مینځ کې یو کس چې هغه حمزه شینواری په خطر راځي، هغوی دواړو ته یو شان توجه لرلې ده، خو نسبتا یې غزل ته زیاته کړې ده. اردو کې چې کوم دی، پنځوسم پسته دی، ناصر کاظمی دی، او د مشتاق احمد دی، او ظفر اقبال دی، او داسې نورو شاعرانو چې کوم یو کیپ مخې ته راځي، هغوی د دې نظم په ځای غزل ته توجه ورکړه. او بیخي دغه رنګ په پښتو کې هم د اویایمې لسیزې په شروع کې ځینې شاعران چې هغوی د نظم په ځای غزل ته توجه ورکړه، او په آغینو کې سید گوهر صاحب دی، هغوی په سرخیلانو کې دی. سید گوهر صاحب نه صرف دا چې د غزل چې کومه روایتي ډانچه وه، د حمزه شینواري یا د قلندر مومند دی یا د نورو سره، هغه یې اکثر ماته کړله، او نوي ترکیبونه، نوي اوزان، نوي بهرونه، او داسې بهرونه هم چې تر ننه پورې هم د ډېرو خلکو ذهني یا چې کوم فني جمالیات دي هغوی ورسره عادت نه دي. او لهذا د ډېرو خلکو دا خیال هم چې ګنې سید گوهر په ځنه ځایونو کې بې وزنه شاعري هم کړې ده، خو وخت ثابت کړه چې داسې نه ده. او سید گوهر صاحب چونکه بهرونه نوی منتخب کړی دي، چکم د پښتني لب لهجه ده، ته هغه سره بهخي لدا سه خایس چې پلی دوی نه مړیږي سترګې، داسې ځواني چې په سړک سړې حیران دروي. دلته هغه د پښتني جلال د شدت ته هغه په نظر راځي. او سید گوهر صاحب ما په خیال غزل ته هغه سوار کړی دي چې د دوی په پل باندې نور ډیرو شاعرانو خپل ځانونه خو مخته کړی دي. البته گوهر صاحب نه یو غلطي ځوان چې شوی ده چې هغه په خپل وخت باندې خپل شعری مجموعه منظر عام ته نه دی راوستي، چاپ کړي یې نه دي. پاره واره کسه هم موږ د ولس، د عباسین، د نور چې کومې زړې رسالې کند یا داسې نور رسالې هغه وګورو، نو سید گوهر صاحب شاعری چې په هغه وخت کې چاپ کېدله او ډېره په نوي اندازو، بیا حمزه شینواری، رحمت الله درد، او داسې یو شمېر نورو اهمو شاعرانو په هغه وخت کې دا پیشنګوئی کړې وه، او دا پیشګوئی یې کړې وه چې ګنی سید گوهر صاحب د نوي غزل یو معمار شاعر.
ډاکټر برکت شاه د سید گوهر د شاعرۍ او د فولکلور د تړاو په حق له مشال رادیو ته ویل.
سهیلی پښتونخوا کوم جواب خو د دې کوم ادبی تاریخ دی په هغه کې داسې دی کنه دلته بورای وو یا د روب کوم ناواده او شاو خاصه میچ دی دلته ډیر زیات کوم زما شفاهي روایت دی او فولکلور دی دا ډیر غنی فولکلور دغه سیمه پیدا کړی دی نو دلته کوم پیرایه و د اظهار د تخلیقی اظهار د شعری اظهار د هغه زیاتره په فولکلوري بڼه باندې و او دلته خصوصا په سهیلی پښتونخوا او چمن او د غسی د کندهار او د هلمند او د سنور چکمی دی سره مشته سمې دی دلته کې بندارونه چې دی کنه په غشپو کې بندارونه ممن په مسجدونو کې دل په حجرو کې دل د مسجد چکمه حجره او زیاتره به طالبان د بندارونو چکمه شاعری و د هغه تخلیکاران او دلته د بندار روایت چې دی دا د جدید شعر څخه اول دلته د بندار روایت چې دی هغه پاتې شوی دی ګوهر صاحب دلته په اولو یعنی د ځواني په وخت کې چکم د شاعری کړي ده زیاتره د شاعری چې ولا غم په فولکلوري بڼه کې یعنی هغه د بندار غزلی ډیر غزلی داسې نن هم وسم دي د ګوهر صاحب غچ په کلو په حجرو کې ویل کیږي دا دایوه مشهور غزل ده چې ترسو به بنتن وی ترسو به مجاړو په دې مجرمانو چې سا خلګي غواړو خو بیا زما په نزمان دي ته په سهیلی پښتونخوا کې چې کوم بندار دی دغه د نوې شاعری او د زړې چې کوم زوري او کلاسیکي دلته روایت راغلی دی باقي زمر سره مولا سلام بابا دی او د لی عبدالعلی کاکړ دی دغه رنګ حافظ خان محمد دی دادا صاحب دیوان شاعران پاتې شوی دی خو د دې پر شاعری باندې ډیر زیات په خوانی کلاسیکي او هغه د فارسی په اثر کې دا شاعری شوی ده دغه پس بیا نوې غزل راغلې ده په نوې غزل او غزلې په بنسټګرو کې د کمر د درې کسانو نمونه اخلو نو پاو کې سید ګوهر صاحب دی او د سید ګوهر صاحب سره سره سید خیر محمد عارف صاحب دی دوی دواړه د ډیر زیات نږدې سره پاتې شوی دی د ځوانۍ د هلکونو د لکوالي سبیات ځوانۍ او پیری پوری بوری کی یا لورلای کی چکم یو ادبی ژوش تر اوس پر موجود یو تخلیقی فهمونه موجوده ده په لورلای کی یو خدای خپل فولکلوري روایت شفاهي روایت خو چکم نوې شعر چې دلته نوې خصوصا غزل لیکل شوی ده چې مطلب ده هغه روایت بیا رشید تر رازق فهیم او تر عارف تبسم او سلطان زخبی او نور ډیر نو ځوانانو پورې رسیدلې ده نو هغه دغه د عارف صاحب د سید ګور صاحب چکم ادبی دغه او د دوی چکم ادبی ټولنې وی د دوی دلته چکم روزن وی ځوانانو د نوې کهول او دلته یو ادبی ماحول دی تخلیک کړی او جوړ کړی او د په شعر چکم جو ګورو چکم مزامین موضوعات پاغه کی دراخست دي پاغه کی تر ټولو خوندور او تر ټولو هغه ځانګړی اړخ هم هغه دی چې د روایت څخه یا د فولکلور څخه دا سلامتون راخست دي او هغه د نوې شعر په پیرا کې بیان کړی دي چې هغه نوې منظرونه او نوې کیفیتونه سي دي هغه زیږوي نو دا په لومړي ځل باندې ګوا دا سي دي چې کومر د نن نو ساو شپېت اته شپېت څخه راوړان دي چې بیا کوم ولس مجله چاپ شوی ده ډیر کم یو غنی ودا سوي چې واکې ود ولد د ګوهر صاحب غزل سي دي هغه بنوي پکښه دوی د دې کوم کولو کهولو یا دغه کوم کولو دغه شاعری ته او ادب ته بالکل کار ویلې دي او باقاعده کوم اولر کبوري کی یا لورای کی کوم پښتو ادبی ملګری ټولنه جوړ کړی ده دغه ټولنه د سهیلی پښتونخوا تر ټولو زړه ټولنه ده
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس چې وا د مکو او سندره او
خوخوی بل پکوی نا یاد جڑک کرال راشا یادا بندا جنو تموایا حالو نا مینا میں پٹا پات ناشوا ناشوا دیا دغت پس سے تورا اوت ما نستے میرا تتم خان نا سوری غو گنا بے والو دگر زوما تاپ سفر
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستا سره لاسرسي لا زیات اسان شي.
سندره تاسو واوریدا، اوس بیا بل راپور ته دوام ورکو. شاعر او کرکتون کی مخام خټک مشال رادیو ته و چې د سید گوهر د شاعرۍ نه چاپولو وجه هم دا و چې د خغنه اخستنه کوونکو شاعرانو له خغه وړاندې خپل کتابونه چاپ کړي وو.
د سید گوهر صاحب غزل چې کوم هغه په ټولو پیمانو پوره وو، هغه د خیال دی که د فن دی که د مضمون دی که د جذبې دی که د تخیل دی که د مشاهدې دی د تجربې دی د فکر دی د ذکر دی د بیان دی د لهجې دی د تازګۍ دی د برجستګۍ دی د ټکو د استعمال دی د ترتیب دی د ترکیب دی چې په کومه پیمانه تلو نو دی پرې پوره نه بلکې لږ دروند هم خیجی. اصل خبر دا و چې سید گوهر سے بدا خبر کوله مونږ ته چې زما شاعری چې کوم دا اغا اوس ډیرو کسانو چې کوم دا اغا ریپیټ کړی ده مونږ ته چې ولې دا نه چاپ کړی نو هغه بیا پچیر لمن کې امید چاپ کو نو هغه چې ردا زما نوی شاعری ده یا وبو کته چې کوم بیا چاپ شو دا دغه بنیادی شاعری و او بیا دغه نفس دغه و چې کم از کم د دې ترکیبات او د موضوعات او د دې خیالات مشاہدہ تجربات او چسو تقریبا استعارات او تشبیہات دا ټول چکم دی دا اوس استعمال شوی دی دا زما اوس نه دی پاتې اوس کز شاعری شا چاپ کوم نه بدا سی یا کتاب چاپ کوم نه غب دا سی ښکاری لکه چې ما ریپیټ کړی دی خو چونکه دا خبره خو ارزه تخکارا و چې را اغي جدید شاعری ته یعنی دا تیایه ملسیزی یا دا نه نوی لسیزی دغه دور کې چکلا نوې غزل یا مونږ نو وای چې هغه بنیاد یا بنسټ کې خود کې خلد شو بلکې د دین وړاندې نو دې دا بنیادی د نوی غزل په سرخیلانو کې دی بلکې زه بدایم چې دې مبتدی دی د دنه به بلا کسانو چې کم دی بقول د دې هم چې بیا زنه یې پاتې شو سید ګور بیا سید ګور نه دی پاتې بیا په بلا خلکو کې تقسیم شوی دی په بلا غزل وو خلکو کې تقسیم شوی دی دا د تاریخ په لوي نه هم وا بیا چې کله دا غي وو کې ته دا شاعری جاله نو اخره هم شو چې دا غي چې کوم ترکیبات هغه استعمال کړی هغه کوم شاعری دا نو سید ګور اصل کې دا کې پسندې د مینې او رومانس او د مهجوره یا د خپل داخل نه د خپل خارج په لور د هسې او داسې کمیټډ شاعر دی بیا یې ځان په هیڅ حواله هم لیمیټډ کړی نه دی کته سو خیال وکړي او دغه ټوله شاعري د دې خصوصیاتو نه چاپېره جوړ دي. زه د یو څو شعرونه درته وایم چې ماته یاد دي دغه هغه ده چې زه په کوم سړي ولاړ یم د احساس په هدیره کې هسې ړنګ د ارمان قبر چې قدبه لري نه خښته دا خو حالات دي په چا څنګه په چا څنګه راځي څوک نړېدلی په لار څوک تر مرګه تللی په جا نو خطا مې دا ده چې و حسن ته سجده نه کوم قصور مې دا ده چې په مینه کې خوددار یم زه چې تیاره شي ستا د یاد لویې لښکرې په ما باندې چار چاپېره محاصره شي اوس اندازه لګوئ دا د دی اویایم اتیایم دا چې کومه دا دی شاعري کړې ده دغه لفظیات هم دغه سوچونه دا نن استعمالېږي.
عارف تبسم مشال رډیو ته وویل چې سید ګوهر د غزل سره نظم هم لیکلی دی خو د غزل معیار یې لوړ دی.
زه خدا وایم چې سید ګور سی و هغه بنیادی طور د غزل شاعر و او هغوی زیاتره غزل لیکل هغوی نظمونه هم لیکلي دي خو د هغوی چې کوم نظمونه دي هغه کله کله به داسې ښکاري چې په دې کې دننه د تجربو کوشش سوی دی خو هغه تجربې بیا ډېرې کامیابه سوي نه دي لکه دوی چې داسې څه په فوکلوري صنفونو په طرز کې د نظمونو لیکلو تجربې کړي دي کوشونه کړي یا بیا داسې ځینې نظمونه د ضرورت دپاره لیکلي دي د یو سوچ یو فکر د برخه جوړېدو دپاره کړي دي خو هغه د نظم او هغه فکري معیار زما په خیال زما خپل دا ذاتی نظر دی کېدای زه غلط یم یا به ما د نظمونو ډیر ویلی نه نو هغه نظمونه هغه معیار ته نه رسیږي نو د ده بنیادی کار په شعر کې دننه هغه د غزل دی او هغه غزل چې د په پښتو کې لیکلې ده نو هغه اوس هم لکه ما چې مخکې وویل له ډیرو لویو لویو شاعرانو سره که دغه د اردوی که هغه د فارسي کوم جدید شاعران دي د هغوی نو د سید ګور صاحب غزل موږ له هغوی سره ږدلی شو نو نظم زما په خیال باندې د هغه معیار غنو د ضرورت ته هیڅ کړی دی چونکه شاعر دی یا به نظم لیکي غزل به هم لیکي خو بنیادی میدان نظم نه دی نو ځکه زه د هغوی په نظم باندې څه داسې ډېر تنقیدي نظر ځکه نه سم وړاندې کړی یو خو ما د نظمونه ویلي هم نه دي خو بل د لیکلي هم ډېر کم دی.
رازق فهیم وویل چې د غزل او نظم په دواړو حوالو مونږ سید ګوهر ته کامیاب ادیب ویلی شو.
گوہر صاحب غزل هم لیکلی دی گوہر صاحب نظمون هم لیکلی دی او بیا چې کوم زموږ ولسی ژانرونه دي خصوصا د بندر چې د کوم خپل لایک پاته سوې په بوري کې هغه وخت د ولسی میډیم چې هغه بندر او د طالبانو د ملایارو بندر نو گوہر صاحب د بنداری غزل هم ډېرې ښې لیکلې سي هغه به ډېره اولسي بڼه لرله خو هغه سره سره د باقاعده شاعري ته هم په ډېره سنجیدګي سره متوجه و نه صرف دا چې پښتو شاعری لیکله بلکه اردو شاعری هم په تواتر سره لیکله او اردو کتابونه هم چاپ دي نو په دا لحاظ باندې د یو شاعر په تور باندې د ډیر متحرک او سرگرم پاتې شوی.
د کره کتنې او سړنې په برخه کې د سید ګوهر د کار پړه د یو پښتنه په جواب کې ډاکټر برکت شاه کاکړ مشال رډیو ته وویل
د ګور صاحب چې کوم تحقیقي او تنقیدي هڅې دي هغه هم یعنی خود د مضامین دي چې هغه خواره واره دي او هغه چاپ دي د یو ټولګي په بڼه باندې چاپ سول دي درې کال وړاندې. البته د دې چې کوم پټ خزانه فل حقیقت چې کوم د یو د پټ خزانه باندې کوم یو نقد وو هغه نقد داسې و چې هغه زما په نسبت باندې اوریدونکو سره اختلاف کولای شي پر هغه باندې کوم نظر واچو یا پر هغه باندې کوم په خپل د هغه جوابونه ویل سوي دي نو هغه ډیر زیات داسې ژور تحقیقي کار نه دی نه ژور تنقیدي کار دی کومې نوې کیسې دوی کړې دي د پټ خزانې پر متن باندې په هغه کې د موجودو لغاتو د نومونو د اصطلاحاتو او د ژبې په حق له چا وخت کومه مستعمل ژبه و هغه ټولې خبرې چې د په خپل کتاب کې ذکر کړې دي د هغه ډیر په اسانه باندې ځینې څېړونکو او نقادانو د هغه ځوابونه ویلی دی نو اغا داسی یو تاثر پیدا سودلتا چه دا کلندر مومند دا زیر خبر دا اغا چکم دا پشتو دا پت خزانی اول نقادو و خپل کتاب رو باندی چاپ کرد دا اغا پا تکلیب کی دا گوهر صاحب دا کتاب چی دا منسترازی او اغا هم اغا خبری چی کلندر مومند دا کردی بی اغا خبری چی دی کن اغا دا اغا نکتی دا راپورت کردی دی چی دا اغا جوابانو چی دی اغا مش خلیل صاحب و نور بیر محققینو چی دی اغا ویلی دی نو دغه یو دغه د کنه د زما په نس باندې د پټ خزانه په حق لچکم د کارو چې هغه د یو محقق او د نکات په حساب باندې د مقام تعین ک مشکونه دی په دې حق باندې ډیر کامیاب محقق نه دی پاتې شوی او بل د پښتو شعر په حق باندې کم د مزامین چې دی په او کې زین ډیر شمه مزامین ست چې یعنی هغه د نیمه پښتو شعر چې کم پاک دننه چې کم رنگونه دی پاک دننه چې کم رجحانات دی پاک دننه چې کم جبه کارول سوی ده هغه تر یو صحه د پوری مجر ته ویلی سو چې وزینې اڑخونو ته زینې نقطو ته د اشاره کړی ده او په باندې د ډیره د سی په جوړتیا باندې د سی چې د پښتو شعر د معاصر شعر یو تھیوري مجر سره کشید کړو یا راو باسو هغه کار مجر نسخه ورسخه اخستلای
ډاکټر حنیف خلیل اول چې سید گاوهر ډیر عالم لیکوال او د سړنې په اصول پوه وو خو په خپل کتاب پټه خزانه فی الحقیقت کې دلیلونه کمزوري دي
تر څو چې د گوهر صاحب د سیړنې تعلق دی نو ماته اندازه ده ما ورسره بحث مباحثې کړې دي دا ډېر عالم سړی و او ډېره خورا مطالعه لرله او د تحقیقي او تنقیدي کتابونو یو ډېره لویه ذخیره هغوی سره موجوده وه د پنډی په کور کې چې هغه اوسېدلو نو ما د هغوی لایبرري هم کتلې وه د مطالعې سختن سړی و عالم فاضل سړی و خو د دغه علم انتقال هغوی صحیح ونه کړی شو هغوی په تحقیق او تنقید کې هم چې څومره کار په کار و هغه هم ونه کړی دغه کوم کتاب چې هغوی لیکلی دی پټه خزانه فی الحقیقت نو سره د دې چې د گوهر صاحب د مطالعې او د پوهې د ځیرکتیا اندازه تی کیږي خو د هغوی دغه دلایل چې دي هغه تقریبا ټول رد شوي دي همیش خلیل صاحب چې کله د گوهر صاحب د کتاب په جواب کې کتاب ولیکلو حقیقت دا دی نو د همیش صاحب دلایل ډیر مضبوط د گوهر صاحب د څېړنې هغه دلیلونه چې د پټې خزانې په تردید کې هغوی وړاندې کړي وو هغه د منل وړ ثابت نشو سره د دې چې گوهر صاحب په خپل دغه کتاب کې وضاحت هم کړی دی چې زه د کلندر مومند صاحب دلایل نه تکرارو خو د دې باوجود زه دلایل تکرار کړی هم دي نو کوم چې تکراری دلایل دي هغه د مخکې نه د همیش خلیل صاحب په دلایلو باندې رد شوي وو او چې کوم د گوهر صاحب سره خپل دلایل وو نو هغه هم علمي طبقې ته قناعت ور نه کړی شو سره د دې چې د گوهر صاحب علمي پس منظر زه منم او زه یې متاثر کړی یم د هغه بحثونو هم لیکونو هم خو د پټې خزانې په حواله د غوی دلایل چې دي هغه کانی کون کې نه دي د دې نه علاوه گوهر صاحب مقالې لیکلې دي په ډیرو موضوعاتو باندې په هند کې د پښتنو په اړه د پښتو د ادب په اړه د غوی ډیر ښه مطالعه او ډیر ښه معلومات او غوی سره په مختلفو اصنافو باندې د غوی ډیر ښه معلومات او په خپل د غزل په حق له گوهر صاحب وخت په وخت تحقیقي او تنقیدي لیکنې کړې دي دغه مقالې ډیر زیاتې د قدر وړ دي او د گوهر صاحب د علم اندازه تی کیږي هغوی د پوهې او د ځیرکتیا اندازه تی کیږي نو په مجموعي طور کې زه رای ورکول غواړم نو زه به ووایم چې گوهر صاحب د ډېرې مطالعې باوجود د یو محقق او د یو نقاد په حیثیت خپل صحیح شناخت خو نه کړی شو البته په دې کې کامیاب دی او بریالی دی چې د خپلو لیکونو په حواله هغه دا ثابتولی شي چې دا یو کثیر المطالعه شخصیت و ډېر عالم فاضل شخصیت و او ورسره په پښتو ادب کې د هغوی ځینې مقالې دا سی دی چې په هغه کې هغوی سره نوې خبرې هم شته نوې تجزیه هم شته نوې مباحث هم شته او قناعت ورکوونکي دلایل هم شته
عارف تبسم مشال رډیو ته و چې د پټه خزانه په حقیقت په لیکلو سره د سید گوهر نور کارونه هم چت شول
گور صاحب څېړنیز کارونه هم کړی دي او ډېر کارونه کړی دي او داسې بل مور سره کوم چې بمور له سره ناستې پاست کې دي او چې د ذکر کولی نو ډېر داسې څېړنیز کارونه در روان کړي وو چې هغه په تصوف کې دننه هم وو هغه په عروضو کې دننه هم وو او هغه په نورو هم مختلفه چې کوم موضوعات ول هغه سره تړلي څېړنیز کارونه په یو وخت کې دوی روان کړي وو خو هغه څېړنیز کارونه زیاتره چاپ شوي نه دي یو کتاب چې پټه خزانه په حواله سره دی هغه چاپ شوی دی خو هغه چونکې یو متنازع غوندې موضوع او هغه به هم په داخر کې ګور صاحب ترې وبخشي. په داخري عمر کې به دا ذکر کولی چې دا یو بل چاپ ما باندې ولیکلو، ځکه چې د ګور صاحب سره یو شاید یو دوه درې داسې نکتې وي چې هغوی به د پټې خزانې په حواله ذکر کولی، نو لاغه سره به لږ ډېر اختلاف پیدا کېدلې. خو دا ویلي وو چې زه یو بل چې یو لوی لیکوال لوی شاعر دی هغه زه وهڅولم چې په ما باندې دا کتاب زه ولیکم، چې ما زه دا نکتې دي نو زه دا کتاب ولیکم. نو زما دا خیال دی چې هغه کتاب د ګوهر صاحب چې کوم ټول ادبي کیریئر دی هغه ته ډېر زیات تاوان ورسولی. ولې چې پټه خزانه خو موږ ټول دا سمرو چې زموږ د پښتو شعر او ادب یو ډېر بنیادی دستاویز دی، او له دې څخه انکار شاید د پښتو او د پښتو ژبې له ادبیاتو له تاریخ څخه د انکار برابر دی. نو هغه چې کوم کار هغه د ګوهر صاحب چې کوم اورال کنټریبیوشنز هغه تت کړو، خصوصا په افغانستان کې دننه د افغانستان چې کوم لیکوالانو کوم څېړنکارانو دا هغوی په نظر کې د ګوهر صاحب مطلب نور کارونه چې دی هغه بیا ټول منفی سو. هم دغه رنګه په دلته په پښتونخوا کې پښتون وطن کې هم دننه ګوهر صاحب بیا هغه رنګه تر خلکو پورې ونه رسېدی. زما دا خیال دی چې یو دا وجوه، او له دې سره سره ګوهر صاحب خپل شاعري هم ناوخته چاپ کړې ده، او ګوهر صاحب د خپل شعر دپاره هغه رنګه موږ سي پی آر ورته وایو کنه پبلک ریلیشنګ ورته وایو تر خلکو پورې رسېده، یا د ځان مارکیټ کول چې ډېر خلک یې په ډېر نامحسوسه طریقه سره کوي، نو ګوهر صاحب لاغه زخم لیرې پاتې شوی دی. نو ځکه هم ګوهر صاحب چې دی هغه بیا لږ ډېر متنازع پاتې شوی دی، او په دې لحاظ په دا یو کتاب په لحاظ باندې بیا د هغوی نور چې کوم ادبیات دي د هغوی نور چې کوم نظریات یا کارونه دي په ادب کې دننه هغه بیا هم په صحیح معنا باندې تر خلکو پورې ونه رسېدو. نو څېړنکار وي ښه څېړنکار وي، او چې څېړنه به یې کولی نو د څېړنې کوم اصولونه وخت په وخت به له موږ سره بحثونه کول، نو هغه ټول اصولونه چې دي هغه به تر نظر لاندې ساتلو. خو بس نو دا کله کله وسي نو چې چا په چا کې دننه څوک څومره ځیرک وي، او کله کله ځینې خلک د هغوی له ځیرکتیا څخه په ډېر معصومانه انداز یو بله فایده هم واخلي. نو شاید ګوهر صاحب هم چې دا پټه خزانه فی الحقیقت کتاب لیکلی د دې تر شا شاید د هغه نیت هغه نه و لکه دته چې د هڅې ورکولو والا نیت و.
رازق فهیم اول چې سید گوهر د سړنې سره د کره کتنې پوها او توان هم درلود، ځکه د ځوانانو لیکوالانو تربیت هم په ډېره ښه توګه کړې ده.
او د ګوهر صاحب نه صرف دا چې شاعر و بلکې هغه یو باقاعده ادیب و، او نو د تحقیق میدان هم له دننه پاته. خو د ده تر ټولو ژور نظر سوی هغه د تنقیدي نظر وي، د شعر د جوړښت او د هغه د کرافت په اوله باندې چې د ده کم نظر وي هغه د ده په مسرانو کې ډېر کم و. نو په دې لحاظ باندې د یو تربیت او روزنه سوی د شاعرانو هغه هم په ډېره مؤثره توګه کول. زما په خیال باندې زه خو چونکې به باقاعده شاګرد چې د محمد عارف صاحب شاګرد وم، خو عارف صاحب دوی دواړه دا ملګر ته دومره ژوره او دومره مسلسله او متواتر پاتې سواله چې زما خیال نه دی چې زه د دنه اثراتو څخه نیمګړی پاتې سویم، بلکې زموږ د عمر او تر موږ د مشرانو شاعرانو ادیبانو هم چې کوم روزنه سوی وه ګوهر صاحب په هغه کې یو بنیادي رول لرل. نو هغه د تحقیق او د تنقید او شعر او د ادب په هر میدان کې خپل تبه ازمایي کړې ولا او کنټریبیوشن یې لرلی. دا جدا خبره ده مطلب ځینې تحقیقي مواد دارنګه تر تحقیق زیاتې یو سیاسي خواختی خصوصا د حقیقت کتاب چې هغه د شخصیت هم بیا غیرانه شخصیت هم تاوان ورسول، ځکه چې پس په هغه پیمانه باندې خلکو غیر د پښتو ادبیاتو کې خپل رد او قبول شته، نو هغه د شخصیت ته نقصان ورسولی. او ځینې بیا د خپل ترجیحات هم زما په خیال باندې دی په تحقیق کې و داسې شیانو ته متوجه اوسي، دا هغه داسې ډېر تحقیقي ارزښت به هم نه و. مثلا زما په یاد دي چې د ډېر وخت په دا باندې دغه کسي د می عبدالحکیم نانا صاحب سره متعلق څوک استاد یا شاګرد یا خلیفه پر هغه باندې هم د ډېر تحقیق کولی او ډېر مواد یې سره راټولوي. او له دې وجې څخه چې په ده کې کوم هغه تنقیدي توان و کنه هغه ته د توجه کمه ولرله، خو بیا هم چې چیرې دی تنقید ته راغلی دی په ډېر مؤثر انداز راغلی دی. یعنی که زه دا درته وایم چې له نن څخه 15-20 کاله له مخه ما د ده یو مقاله ما لوستې وه په اولس کې د پښتو عصري شاعري فني معایب، یعنی هغه دارنګه د یو دستاویز حیثیت یې لرلی. موږ کوم وخت شعر لیکلی نو هغه فني معایب مو بیا په نظر کې ساتل، او د هغه معاصر شعر د نن څخه کوم فني نیمګړتیاوې دي هغه په ګوته کړې وي. او په دې لحاظ باندې د ګوهر صاحب په دې ویړه پښتونخوا په غزل باندې یو اثر هم پروت و او یو نظر یې هم لرلو.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمکو او سندره اورو.
یار زما یار زما نشته وصال په جهان دی بولو 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 بول دے یار زما جبینا داستا پنینا رسوا رسوا شو نازنینا دزل کرارا رسوا رسوا شو نازنینا بلو 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 دے یار زمان یار زمان یار زمان نشت وصال کو جہان دے بلو 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 دے یار زمان دلدارا شوا پادارا زما دلدارا در پسے گرزوں نا کرارا او گرام نا یارا در پسے گرزوں نا کرارا یار زمان یار زمان نشت وصال کو جہان دے بلو 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 بل دے یار زمان
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
سندره تاسو واوریدا، اوس بیا بل راپور ته دوام ورکو. ډاکټر محب وزیر د سیدګاهور د سیړنیز کار په خاصه توګه پټه خزانه فی الحقیقت په حق له د نورو لیکوالانو د نظرونو سره اختلاف څرګند کړو او وی وی چې دا د تحقیقي ادب یو غوره نمونه ده.
ما په خیال دی چې کوم سیډنیس کار ته مخه کړه، خصوصا د پټ خزانه فی الحقیقت په حواله سره، نو هغه کار دومره ژور او دومره علمي دومره درون چې په یو مخ یې ګوهر صاحب ځان ترا راجخت کا او ځان کې وروټوم بلو، نو د دوی توجه چې کومه د شاعرۍ د چاپ کولو نه واوړېدله او یو مخ تحقیق ته کېناستو. او ګوهر صاحب کې کمال دا و چې هغوی که نظم لیک غزل لیک کا شاعری یې کوله، کبھی تحقیق کولو کبھی تنقید کولو، نو په پورا انجذاب سره کول لزان و پکې ډوب کړه وزان و پکې نه باسلې و. د سید گور صاحب نور هم دا سزای په ځای خو مقاله تا سړینی زی په مجموعي شکل کې چې موږ د دوی د تحقیق د استدلال او د طریقې کار کوم بهترین نمونه لیدې شو، نو هغه پټه خزانه فی الحقیقت ده. زه دا وایم چې کلندر سے په خپل وخت کې چې پټه خزانه فی المیزان کې ما په خیال دغه نو پرې کمه او هغه حجت چې کم ده کسل لګ ډیروم پاتو نو گوهر سے پورا کړه هم ده او گوهر سے د کلندر سے نډه مخ کې پلم تعالی غزول ده او ډېر حواله ده سے پیدا کړی دي چې شاید هغه ته د کلندر سے عمر صحیح ده.
مخام خټک چې د کتاب په مخکتنه کې ګډون کړو خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
کال نولس سوا شپږ نوي کې غالبا د دریو کتابونو مخکتنه وه، لوږه مزل د افضل شوق سفرنامه وه او زه د اولني کال د ایل ایل بی سټوډنټ وم. لیوه چې هغې کوم افسانې وې د فاروق سرور او د دې پټه خزانه فی الحقیقت چې کوم په دې باندې یو سیمینار و او هغې ته ډېر لوی لوی لیکوالان راغلي و. زما بالکل ابتدا وه په هغه کې مش خلیل صاحب و، په دې باندې حسن بیس و په پټه خزانه فی الحقیقت باندې. دې خو د پټې خزانې په اگینسټ کې لیکلی وه، خو بهرحال د هغې چې کوم څېړنه وه نو هغه څېړنه به دې د زړه نه کوله، دی به په خپل علمیت څېړنه کوله، ده به د چا د وجې نه یا د چا د متاثر کولو لپاره نه کوله، دی باغه دی په خپل ایمانداري کوله او دا به دی په خپل دا خبره کوله چې کڅوک دا خبره کوي چې راز یعنی دا چا په سپورټ کې دا لیکم یا څه نو دا څه خبره نه ده، دا زه په خپل لیکم، دا ما په خپل سوچ دا ټول نه کړی. دا نشته دا غي نور چې کوم څېړنیز انداز یو خدا دی چې هغه دومره لستون کې وو چې دلته کراچۍ تم راغی نو چې په کوم هوټل کې به کمره و نو اکثر پرشل اکثر بدا چې کم ریگل چوک کے کتابونو کم لگی میلہ لگی داس ہوا اتوار پہ تو پاگے کمرے تلاؤ نو دادا کتابوں امبارو بپرو تو دے برا چاہیے کتابوں چکل راضی ماں تو تمہارا کتابوں مطالعے تھا نو دا چیڑنے انداز ہم ډیر بہترین بلکہ اکثر بھی ماتا دا بھی پکرا چھے کہ اکثر چمگ ماتا بھی چرا مخم حمزہ سے چکم دے دادا انتخاب کول پکار دی گنے دا اوپا دے خپل شاعرے کی ورکش نو ما خپل وہاں سم کڑی دا چیرا گزا دا انتخاب وکم دا دا غیب و وینا باندے.
د سید گوهر د شخصیت او خوینو په حق لا عارف تبسم د مشال ریډیو یو پختنه داسې جواب کړه.
د یو شخص د یو اوسړي د یو انسان په توګه باندې خو یو ډیر معصوم ډیر مینناک او ډیر زیات لخلوص ډک یو انسان هو، ډیر میلمه پال انسان هو. هغه سیار چیر پاته سوی دی نو دا غوی د میلمستیا دا غوی د ملنساری دا غوی د اخلاص معترف سی دی. هغه بیا که اردو لیکوال دی او که پښتو لیکوال دی هغه ټول دا غوی د دې خصوصیات معترف پاته سوی دی. هغه په کراچی کې وو نو د کراچی پښتانه او د کراچی څکم اردووالو په هغه کې د ګور صاحب مخلصي میلمستیاوی او پستې او مینناک خبرې به مشهور وي. همدغه رنګه هغه چې په اسلام آباد کې وو نو دا ټول خلک پرزان باندې را غونډ کړیو او له دې سره سره په ډیجی خان کې مغوی کڅ په ملته پښتانه نو خود نور ژبو لیکوال سره ډیر شته تعلق خدا او چې ګور صاحب ډیر سټریټ فارورډ سړی و، یعنی هغه یو رښتیاګو سړی و. هغه په دا ډیر خبره به ډیر فلټر کول نه، یعنی هغه په ډیر منافقانه انداز باندې به نه کول چې خبره به دې به پوي و چې دا رښتیا دي، نو هغه به بیا د هر چا مخ ته ویل. هغه بیا ودې ته نه کتل چې دا مخامخ سړی چې دی دا د لوی عهدې والا دی، سرکاري سړی دی یا دغه سي چا ډیر لوی په کام ورکړي، نو هغه رښتیا خبره به بیا مخامخ کول. نو سټریټ فارورډ وي، میلمه پال وي، مخلص وي او له ځوانانو سره به کوشش دا کوي چې له دوی سره څه علم دی هغه علم له ځوانانو څخه پټ نه کړي او تر ځوانانو پورې ورورسي. نو زما خیال دی چې هغه یو ډیر شایسته انسان وي، هغه یو ډیر مخلص انسان وي او همدغه اخلاص همدغه رښتینی قدرونه چې کوم دي نو دا غوی په شعر کې هم او دا غوی په نورو ادبی کنټریبیوشن کې به هم تا همیشه لیدلی وي.
ډاکټر محب وزیر اول چې سید گوهر په خغه درې لویو کسانو کې شامل دي چې دې تر متاثر ده.
څومره هم دا غټ غټ شخصیات دی دا په مثال د غرونو دی، غر چې تا ته ډېر لري وي نو لوړ ښکاري درته، خو چې څونه غر ته نږدې کېږي نو هغه تا ته راټیټېږي. نو دغه لوی شخصیات همېشه د پاره چې زه څونه ورنږدې شوم دې ما ته راټیټ شوي، خو درې شخصیات داسې دي چې هغه ما ته راټیټ شوي نه دي بلکې همېشه د پاره ما د پاره نور هم لوړ شوي دي، چې په هغې کې کلندر مومند او عبدالرحیم مجذوب او سید گوهر. گوهر صاحب ملنګ سړی خو دې کې شک نشته، عجزی پکیری پکے وا خپل علم قسم د عالم فضل سړی وو آغا رنگ خپل علمیت په خلکو ور خرڅول عادت نه بل دا چې د خندا د لطیفو د یارانه دوستانه انسان او زمونږ نه مشر وو خو بیا هم مونږ سره مونږ داسې ټریټ کړی وو لکه مونږ همزولی وو ایون چې مونږ سره د اردو مشاعرو کې د ځای په ځای داسې نوک جوک هم مونږ سره شریک کړی دي چې هغه د ګوهر صاحب په حوالے سره که زه اوس چاته ووایم نو کېدی شي رسره هم نه مانی هغه سپردلې شخصیت چې کوم وو ایس قسم پکې تصنو نه وه زه په سوپی ربیا کراچۍ نه چې اسلام آباد ته راغلی یم نو د اسلام آباد کې خصوصاً د پنډۍ کې پاتې کېدلو نو پنډۍ کې د زموږ غوندې د وړو وړو شخص کسانو ملګرو یې دومره درنه مېلمستیا او ګرځول را ګرځول او بیا په علمي حوالے سره زموږ د هېڅ حیثیت نه و د هغوی په وړاندې خو چرته مونږ ته دا احساس نه دی راکړی چې ګنې تاسو نه پوهېږئ یا تاسو د خلکو د پوهولو انداز یې ډېر بدلو هغه په داسې انداز نه پوهول څوک بلکې اکثر به خندل وي چې ولز خدای پیغمبر را لېږلی یم ولز خدای دې دپاره را لېږلی یم چې خلک به پوهېږم خو په غیر محسوس انداز به چې هغه کوم رنګ کې ملګري پوهول ملګري رهنمایي یې کوله هغه یې ډېر دا و بل د لیک په حوالے سره عادت یې دا و چې ډېر صفا کارا سوچا لیکل او بغیر د مخ ملازینا په کلندر د پټ خزانه کې د کلندر سے لوی تایید کړی دی او د کلندر مومن د ډلې ښکار ګڼل کېده خو د خیر البیان تنقیدی مطالعه کې د کلندر سے سره سخت اختلاف کړی دی د پیر روحان په حوالے سره چا باندې د باشا لیکل وا چا باندې بل سے لیکل نو هغه کې بخی د روایتي انداز نه و د باشا د لیکلو ډېر خواهشمند نه و ډېر په مشکله باندې باشا ته تیارې ده بل به دام کول چې کما ته باندې د باشا لیکې ما ته بیان نه وای او بس هغه پورې به ته کتاب نه چاپ کوي تر څو پورې چې ما لکه ډېر داسې یو د یوې خبرې انسان و
ډاکټر برکت شاه کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې سید گوهر مجلس آرا او ظریف انسان و
هغه دومره خوش دومره مینناک دومره وسلناک او مخلص انسان و کنه چې زما ورسره څه وخت چې زه د دولسم ټولګي لوستونکی زده کوونکی وم زما ورسره ملاقات سوی و په مشاعره کې د ده چې کومه مینه وه او د ده په شخصیت کې چې کوم یو بې سختګي وه او څومره هغه په اردو کې چې بزلسن جوړ ته وایي که نه داسې محفل ارا غوندې سړی و چېرې چې په کښېنستی هر څوک چې په خصوصاً ادیبان لیکوالان شاعران او د کتاب او د قلم سره نږدې خلک شو دا خلک به د ده د شخصیت په حصار کې ډېر زر راتلل او ډېر مینناک کس و ډېر زیات د ده یعنی د ده د علمیت باندې د ده هغه د شفقت چې کوم دغه وله د ده د شخصیت چې کوم اړخ و هغه ډېر باندې غالب و او بل د ده په شخصیت کې دننه چې کوم ظرافت و او بې سختګي وه نو ګور صاحب ډېر ژوندی سړی و ډېر د ژونده ډک او د مینې ډک یو انسان و
په کراچۍ کې د سید گوهر په صحبت کې د ترکړي وخت په اړه مخام خټک ته مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
سید گوهر صاحب سره واقعي ناسته پاسته کړې ده خو سید گوهر صاحب سره مونږ اختلاف ډېر کم کړی دی سید گوهر صاحب مونږ اورېدو سید گوهر صاحب نه مونږ زده کړه کوله هغه د استاد سړی و هغه استاد ادیب و شاعر و هغه عروض و پدا د اردو په شاعرۍ هم ښه پوهېدو د پښتو په شاعرۍ هم ډېر ښه پوهېدو د هغه ډېره وسیع مطالعه وه او ډېر لوی زړی سړی و ډېر لوی زړی پښتون سړی و ملګری سړی و انتهایی مینه به در کوله ستایلې به تا به د هغه سره ځان داسې نه حسابه و چې ګنې زه د دومره لوی ادیب سره ناست یم نه چېرته به راغلی در سره کې به ناست و مونږ سره به په جهانگیر پارک کې پروګرام کې کېناست و ناست و او دغه شان تګ راتګ کې به دا نه محسوسول بس که پیدل به سره روان شوې ظرافت هغه کې ډېر زیات و اکثر به چې داسې مونږ سره به یعنې څوک شاعر ادیب مونږ به کم پېژندو دی به زیات پېژندو نو مونږ به تنه تپوس وکړو چې را دا څنګه دی دوه ټکي و دغه چې د چا به تعریف وکړو نو خو به ډېر وکړو چې را داسې داسې دا ښه دی خو چې د چا به پته لکه مونږ ته به چې دا لکه دومره څه خاص نه دی نو به دوه ټکي به وو دا خیرې دی
د سید گوهر د قبیلی او کورینای په اړه د یو پښتنې په جواب کې ډاکټر برکت شاه کاکړ مشال رډیو ته وویل
دی والد صاحب چې د بوریش بازار کې لورلای کی د اتای ډاکټر او یا حکیم او دوی بنیادی تور اورک ځان دي نو دوی څو وخت راغلي د بوري ته په دې خزانه خبر البته دومره دا چې دلته د دوی ټوله روزنه چې د کنه دلته په بوري کې سوي ده نو د ورور مشر ورور چورب نواز مایل صاحب د پښتو شعر ډیر نومتی شاعر او نقاد دی د غرنګ تر د کشر ورور د محمود یاز او بیا د غرنګ سویل جعفر سره د دوی بیا نږدې رشتې دي نو دا څلور شاعران یا درې شاعران ګرځي دا سی ادبی کور یا چې نن سبا بدلته په ټولنیز رسنیو کې د ګوهر ګر په نامه باندې یو پاڼه ده د ګوهر صاحب د شخصیت یو ډیر ناشوده او شایسته رنګ دادی چې د دوه زویان او لونې دا ټول شاعران دي د زوی چې په ځواني مرګ سو ډیر غښتلی نقاد او شاعر دانیال تریر او دغه بعد بیا بلال اسود دی چې په اردو کې غزل لیکي او په پښتو کې به یقینا د شعر وي د لونی لکه تمثيل او انجیل او د غرن قندیل قندیل ډیر شعر ټیسټ ده د تمثيل چې د کنه هغه دغه کتاب چاپ دی یو ډیر په اردو کې ډیر ښه شاعری کړی ده محمود یاز زموږ ملګری چې د کشر ور دی ډیر ښه شاعر دی او ډیر زیاتی سیړنی ولیکنې کړي دي بیا د محمود یاز په کور کې بیا وصف باسه د زوی دی چې هغه ډیر ښه شاعر دی په پښتو په اردو دواړو کې او
سید گوہر په 28 اگست کال 2010 کې د دریش په توکالو په عمر کې په حق ورسېدو د شاعرۍ کولیاتې د مرګ نه پس ته هغه کورینای چاپ کړل راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو پر یوټیوب انستاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي بنشنو تمد برک اپ وطن وطن کی مکتبنا تو پکتس اوٹس ربان دیوکنو خود مکتب ಶಮಕ್ತ ಬುನಾದಿ ತೋಲ್ ಬನ್ ಪ್ರಾತ ವಜಿರದ ವತನ ದಂಪ ದಂದ ಬರ್ಬಾದ ಪಲೋರ್ ಕದಂ ಅಖ್ಲಿ ನಂದು ಬಲ ಸ್ವರ್ಗಲದ ತಕ್ದಿರದ ವತನ ತಾಜುಬದ ಚಿಕಿತಾಬ್ ಗುರ್ಸಬಿ ಬಂ ಅಖ್ಲಿ ಕಿತಾಮಿರದ ವತನ ಗಹವಾದ ಲುರ್ಲಲ ಸುಚೇ ಕಲಂ ಮಖ್ಲಿ ಶಮುರ್ ಮಳದ ಪಹಲೋರ್ದ ಜಹಲ್ ಸೋರ್ ದೇವಳಿ ಸ್ತರ್ಗಿನ ಲರಿ ತೋಪ ವರ ಶಂ ಸೋರ್ ದೇವಳಿ ತಪ್ಪ ಸರ್ಬಲ್ ಹಾಸ್ ಬರ್ಲಿ ದೇಲಾದ ಜ್ವರ ಪ್ರಾತ ರಾಸ್ತನ ಶಮಕ್ದ ಬುನಾದಿ ತೋಲ್ ಬನ್ ಪ್ರಾತ ರಾಸ್ತನ ಶಮಕ್ದ ಬುನಾದಿ ತೋಲ್ ಬನ್ ಪ್ರಾತ ತನ ಕಳ್ದಿ ಬಮಿ ಬಜ್ಳವೀನೋ ಚರಿ ರಾಗ್ಲಲ್ದ ಪಾನಿ ದುನಿಯಾ ಬಂದ ಸಚಿಪ
چبو چبو زالما بل مکتب مجھن خاوری ری شنا نمال زلن تپو سکا بلے تو یا بنا تو پت پشتل بخدے روح کی او خن رگی کی بے تعلیمہ ول سنا رات میں پہچان رسی گی اے گلن پخل زندگی کم بدرنگ شما رابو رسے گا پلا پیرا ڈوبی پتختو بنا لے ماں